افغانستان که د ماسپښین دوه بجې شوې، د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو ونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیر به په څو شېبو کې درته وړاندې کړي، خو زه نوري اسنوري لومړی تاسو رابولم د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یولسو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاروونکي د عبدالرؤوف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې په مزار شریف کې شاوخوا یوه میاشت مخکې د خپل کوره تښتول شوی دی. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه بیرته ځمکې ته د راګرځېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یولسو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د چارواکو په وینا دغه برید نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن سهار 10:15 باندې د دامان ولسوالۍ پر قوماندانۍ باندې یوه اراده مازدا موټر د وسلوال ترهګرو لخوا څخه موټر بم برید وسو، چې په نتیجه کې زموږ یوول زړور سرتیری ستی زخمیان کړل. شاوخوا د قوماندانۍ تعمیر، د ولسوالۍ تعمیر او شاوخوا نږدې کورونه هم تخریب کړي دي.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی دی. یو بل خبر له مخې، د افغانستان دفاع وزارت د کندهار په 5 ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کوي. دفاع وزارت دغه راز د کندهار په څنګلوري او روزګان ولایت کې هم د 5 طالبانو د وژلو خبره کړې. دفاع وزارت ویلي په جلا اعلامو کې چې په دواړو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه شن کړی دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان دی ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته دغه عملیاتو په اړه وویل:
په دې باندې توپچی بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوي په امنیتي او دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې له دې چې دوی خپل شوم مخې ته ورسیږي، امنیتي او دفاعي ځواکونو په دوی باندې توپچی بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ شمله ورته وخت ده.
دولت شاد لغمان یول نا امن ولسوالۍ بلل کیږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاروونکي د عبدالرؤوف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرم قل، خان چارباغ او دولت آباد ولسوالیو او د مرکز اندخوی خلک پکې راټول شوي وو، له سیمه ییزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تون کول من ګولو را خلاص کړی دی. لار یونی وګړنوال شمس الله ازادي لرو ته ویل:
جوامی بین الملل درخواست به عمل آمده کی
له نړیوال ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمال ته د پای ټکی کی خودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بی پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشی شي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
لارینوالو دغه راز خبرداری ورکړ چې که حکومت دغه تښتول شوی ماشوم ونه مومي، د اقینې بندر سوداګریزه لاره به وتړي. تر دې مخکې معترضانو تېره ورځ د بلخ د حیرتانو بندر هم تړلی چې تر اوسه بند دی. ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤوف تښتولی وي پوځي جامې اغوستې وې. د بلخ چارواکو د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لاره نن سهار د درنو بار وړونکو موټرو پر مخ وتړل شو او نور مسافر وړونکي موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سنبال شو. نور وسایلو کولی شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کیږي چې راتلونکي 8 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بریتانیا او اروپای ټولنه بروانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبې په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودیو جولیانی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی دی. جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 کلن جولیانی روغتون کې بستر شوی خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړی. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له حاکم لیبرال ګوند نه مخکې شوی دی. په دې هیواد کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو نږدې ټولې رایې شمېرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 30% او د سنا څه باندې 30% رایې خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون ایډ سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګ بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې دریم هیواد شي چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. مې دغه نوې ډبرې به له ساينس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستۍ ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا څلیرش په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضايي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه یې زما همکار مللی بشیر وړاندې کوي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 3.5 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکي ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلی دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی تر څنګ نجیبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجیبه آریان د کابل پوهنتون ژورنالیزم څخه فارغه ده. ماستری جریان لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون کې زن تلویزیون کې شیبه رادیو او ملی رادیو کې نتاقوه. همدارز د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغه سوی ده. اوس په فضا او څارنوالۍ کې په قضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی به زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي. زموږ میلمنې به وي. تاسو کولای سئ چې له دوی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د دې پروګرام چې یو ساعت به نور هم دوام کوي تاسو په جریان کې د دې پروګرام له زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کولای سي. د تلیفون شمیرې دي 00008225 او 09920350. اوس هم شکریا جلالزی له موږ سره وصل سوې ده. شکریا جانې شرغ لاس پروګرام ته سلامونه میومنې.
سلامونه نیکی لی تاسو ته قدرمنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکونکو ته.
ژوندۍ اوسئ. شکریه جانې. لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي، او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لومړی به ستاسو د خپلو لاسته راوړنو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپله ماسټري د مالي اقتصاد کې واخلم، چون دردیدل ما د خپل ټولنې د وضعیت نه، د خپل خلکو د محرومیت نه، د بیوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي، او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدارې چې تعلیم ته هم خلک تشویق کړي دي، سولې ته هم تشویق کړي دي، او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووځو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنی مالي اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري واخیسته، زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود د دوی چې پیغام بلري، د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډیره اړتیا عملي کار ته ده. تر څو چې عملي کار ونه شي په ټولنه کې، د عملي نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي، که هر څومره ښه شعر هم وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو د هغې د درک دپاره ډېر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکلی. البته یوازې ډېر کم غزل مې لیکلي دي، او ډیره په دې د وومن ډیولپمنټ بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیایي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم.
شکریه جانې. تاسې همداراز د لکه یادونه چې مو وکړه چې د ښځو لپاره تاسې د دوی د حقونو په برخه کې هم فعالیت کوي. تاسې د همژغیو پراختیا موسسه لري، د دې موسسې تاسې رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړئ چې تاسو یې خلکو ته ورکوئ، او همداراز د بېوزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت هم داده او د ټولنې واقعیتونه هم دادی چې کله اقتصادي وده رانه شي، او یو څوک د اقتصاد د لحاظه پیاوړی نه شي، حمایت نه شي، په پښو نه درېږي، د هغې نورې ستونزې حل کول به ډېره مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي، نه تنها خپلې ستونزې بلکې د خپلې ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې، دغه ښځې ارزښت هم په ټولنه کې جوت شي، او په عین زمان کې هغه هغه خپل توانمندي ثابته کړي په یوه ټولنه کې، په یوه کورنۍ کې، نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي، او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایداره عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه مېرمنې چې سنی اوس لوړ ده، او دوی نشي کولی چې د اول سنف نه مکتب شروع کړي، باوجود د دې چې موږ د سوادموزي پروګرامونه په څنګ کې د ټولو حرفي زده کړو ورسره لرو، موږ وغوښتل چې دوی باید یو حرفه زده کړي. دغه حرفه کېدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده، نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړي دي. او دوم بخش ته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخشه لري. یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو، مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري، یا ښځې کونډې دي، یتیمان ور دې غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته، یعنی افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل، او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند نه شي بېرته ونه ګرځي هغې ملکونو ته، او په افغانستان کې مصرف شي. نو دوی خپله بودیجه اختصاص کړه، د خلکو سره مخصوصا دغه خلک سچې اقتصادي ستونزې لري دا بچی کې دې ته ځانګړی کا. نو د دې وجنه مونږ کابل کې شاوخوا د سل زره کورنۍ سره د ملل متحد په مالی مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بسې کومکي بسې ویشلې دي چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخمنې شوي دي او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري یا مالونو مایوب لري کورونو کې یا مواد مخدرو د دې روزي ګټونکي هغه د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فقر سره مخ دي دا کوشش شوي دي.
مننه شکریا جانی. زموږ اوریدونکو ته به ووایم چې که زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لري ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 1813 شمیرې له لارې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي. زما یو غوښتنه دا ده د خپلو اوریدونکو څخه چې لطفا د خپلې کورنۍ ښځینه غړي وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي او خپلې پوښتنې کلري زموږ د میلمنو سره دې مطرح کړي او تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. اوس هم یو اوریدونکی را اخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم علیزی ملویجان، تاسو سلام او شکریا خو سلام محمد قاسم زای کوم دلمن له تاسو سره پړی کوم.
مهرباني وکړئ ځواک صاحب. وعلیکم السلام.
ډیر ښه مننه کوم وکنم د شکریا جانې ډیر ښه خبرې وکړې. خو زه یو څه پوښتنه لرم چې تاسو ګوري په دولتي دولت تاسو څنګه سلام غوري غفره زریفا غفاری چې د میدان وردګو سرواله او دغه تر دې تعدیدین او حکومت هم ورته کې تاسو نو څه څه پوښتنه کې دي خبره لري خو دې امنیت نه وکړي چې پاینده کې دي امنیت څنګه به ونه شي.
مننه پښتنه مو واخسته. شکریا جان، تاسو د ځواک سره پښتنه واوري د مهرباني وکي.
ډیره مننه. زه هم خپل سلام ورسته وړاندې کوم. زه فکر کوم همدغه موضوع مونږ د زیرک چارواکو سره شریکه کړې ده او نه تنها یوازې د امنیت موضوع ده، ځکه د امنیت موضوع یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې دا د افغانستان د هر وګړي وظیفه ده چې د افغانستان په مسؤلیت او امنیت کې خپل کنټریبیوشن یا خپل وظیفه ادا کړي. اما دا چې مستقیماً د خلکو فزیکی، مالی او ځانی امنیت د دولت یو له اساسي دندو څخه ده، دا کشمشونه ټول دولت سره شریک شوي دي. اما زه فکر کوم زموږ توقعات باید ډېر نغښتي وي. زموږ په امکاناتو کې چې څومره په مجموع کې ټول افغانستان هغه که حکومت، دولت او زموږ خلک ولس څومره امکانات لري، د دې مطابق موږ خپل توقعات ولرو. تاسو پوهیږئ چې متاسفانه په افغانستان کې ډېره ودرنه او خونړی جګړه روانه ده او د افغانستان شپېته فیصد بودیجه د جنگ خوراکې دي. نو متاسفانه دا به ډېره مشکل نه وي چې ټولو ښځینه او کارکوونکو کوم چې بیرون کار کوي د دې امنیتې په ډېر خاص او ځانګړي شکل باندې ونیول شي. اما ډېره ښه خبر دا ده چې افغان میرمنې مخصوصا ټول، ولې افغان میرمنې خاصتا د سولې په پروسه کې خاصه پاملرنه وکړي او د دې د فسیلیټیشن یا سنچار د پاره د دې د ذهنیت جوړولو د پاره د دې پروسې د کامیابولو د پاره باید خپل حالې ځلې وکړي، ترڅو په افغانستان کې یو سراسري اول اوربند او بیا بل اخره د سولې عمومي پروسه تطبیق شي. او په عین زمان کې نه تنها دا چې د امنیتي بخش کې موږ خپل تشویشونه لرو، بلکې خپل نظریات د ښځو د تقرر یا لوړ پوستون ته د دوی راتلل د دې څنګهوالی هم ډیر مهم ده، ځکه که چېرته پیاوړې ښځې، متحدې ښځې او په کار برلاسې ښځې توانمندې با قلم میرمنې راشي د افغانستان هغه لویو ځواکمنو ادارو ته نو فکر کوم چې نه تنها یوازې به د افغانستان د ښځو ژوند بهتر شي، خاص توجه به وشي، عملي ګامونه به واخیستل شي، بلکې په افغانستان کې به کوم منفي ذهنیت چې د ښځو په وړاندې موجود هغه به هم تبدیل شي او خلک به وهڅول شي چې خپلې خویندې، خپلې لوڼې درسونو ته د دې اجازه ورکړي، وخت ورکړي، او بلاخره میرمنې باید د افغانستان په ټولو ارسو کې اساسي ونډه ولري او دغه هیواد اصلا د هیواد د بحران او د پیلي وضعیت نه د ایستلو کې هم د خپل ونډه ادا کړي. نو مهمه ده چې په څرنګوالي د دې میرمنو او همچنان په امنیت باندې جدي کار وشي او پراخ مشورې وشي او د ټولنې یو کلی او د ذهنیت په اساس یو کلی حمایت دوی د کار اچاس شي.
ډیره زیاته مننه شکریہ جانی ستاسو د وخت څخه چې له ازادي رادیو سره مخبري وکړې. په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو تاسو د شکریہ جلالزی خبري واورې دي. شکریہ جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه شوی ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماستری کړې ده، د شاعري هم کوي او د کتاب یو د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جم حوریت څخه د میړانی یا شجاعت د سرو زرو میډال هم اخیستې دي. همدارس شکریہ جلالزی د همژغی او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د جورنالیزم څخه فارغه شوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم تر سره کړې ده. نجیبه جانې خبرونه ته شرغ لاست. نجیبه جانې تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوی یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو او د ځینو نورو تلویزیونونو سره. د زده کړو پر مهال د کار کولو په داسې حال کې چې ستاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوي، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
پرته له شرطه چې زده کړو په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه کې د پرمخ لاړ شي. نو ستونزمن کار دی خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولای شي چې په عملي ډګر کې پلی شي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پښتنه مې دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره شوې و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ لپاره یوه ښه موقع ده چې تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې دغه موضوع څنګه سوه. موږ ولیدل چې په ټولنیزو رسنیو او همدغسې په نورو رسنیو کې ډېری خلک د دې پریکړې هم مخالفین دي او هم یې ورسره موافق دي. نو تاسو کلوژ په دې اړه یو څه سپیناوی وکړئ، یعنی تشریح کړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
ډېره زیاته مننه چې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړله. لومړی باید دا تصحیح کړم چې موږ په ټولو زده کوونکو دا سیستم نه پلی کوو چې هغوی به ځي جوماتونو ته. یاده چې موږ ښوونځي له اول تر درېیم ټولګي پورې انتقال کړل جوماتونو ته.
موږ په هغه لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو او زده کوونکي عملاً نشي کولای چې په فزیکي ډول ښوونځیو ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي. هلته موږ د بدیل لاره دا ده چې جوماتونه په تعلیمي او تربیتي محیطونو رابدل کړو، خو د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کړو، یعنی هغه مضامین چې په ښوونځیو کې درس ورکول کېږي هغه په هماغو جوماتونو کې چې هلته د ښوونځي ته لاسرسی د امکان نه لري خبره ده، هلته شاګردان یا زده کوونکي کولای شي لاړ شي، له اول تر درېیم ټولګي خپلې زده کړې هلته بشپړې کړي. ښوونکي به ورته پوهنې وزارت لیږي او نصاب به د پوهنې وزارت تطبیقېږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هېڅ ډول فرق نه وي. دا پرېکړه یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري، او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې له یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي ښوونځي لپاره، نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان ده، پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تېر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی، او په همدې اساس په ځینو کلیو کې ښوونځي نشته، په ځینو کې دوه ښوونځي دي، یا په ځینو کې حتی په درېیم کلیو کې هم ښوونځي نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر درېیم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس نه لخوا، فرق دا ده چې موږ خپل د معرف سیستم غواړو هلته انتقال کړو، یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر درېیمه درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپلو ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخته چې دوی اول دویم او درېیم صنف کې درس وي او انتقالي وي څلورم صنف ته، زموږ پروژې به پلي شوي، یا دا چې په هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شوي، او که چیرې د ښوونځي کمښت سره مخ شو نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی ته رسېدلي چې لږ څه واټن کې بل ښوونځي هلته لاړ شي له څلورم پورته خپل درسو ته دوام ورکړي.
ډیره مننه نجیبه جانې چې دا پروسه مو تشریح کړه او په دې اړه مو یو څه توضیحات ورکړل. نجیبه جانې، نورې پوښتنې هم ډېرې دي، زه په خپل هم ډېرې پوښتنې لرم، خو لومړی به خپلو اورېدونکو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ. بلې، زما ژغ درځي. ډیره مننه ژوندی اوسئ. تاسې د مخکښ ښځې پروګرام اورئ د ازادي راډیو. د نجیبه آریم زموږ سره پر لیکه ده، د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. تاسې که د دې څخه یو پوښتنه لرئ اوس یې کولای سئ.
او دلته وګورئ، د مخ ته څه وایي، دلته څه وایي، دلته څه وایي چې موږ سره وکیا څه څه وایي. نو موږ خو نمد ما خراب، نو ما صاحب خراب خورځان څه دراو بس خو دې شرایط چې خدا خبرو ته څه یاوري، دا غاسته څه یاوري، څه نه غلا کیږي، څه څه غلا کیږي، خدا خبرو دې دا د څه څه زړه دوغان څه نو ځاو هغه دا خبرې، هغه دا فوټبال خبرې، هغه څه چې څنګه موږ نه خراب خورې چې دا څه دراو بس پر دا شرایط په بدل کې نه راو، چې دا څه خراب نه بس خورې دا څه د اسلامي نظام پرې نظام یو د برج افغانان سره شي حکومت شو چې په ساتر کې ځات د شې در عباس جانو کې تعلیم په کوم په ساتر کې ځات چې دلته په دغه سره چې څوک نه راځي خو ځان
مننه. بلی استاد، نظر مو واخستې، ډېر زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. د دې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو ټلیفون وکړ. ما غوښتل چې تاسو ته وایم که ستاسو د کور شدینه غړي غواړي چې زموږ څخه کومې پوښتنې مطرح کړي، دوی هم تاسو باید وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي، خپل پوښتنه زموږ سره مطرح کړي. نو لطفا که دا کار وکړي موږ به خوشحاله سو، د دوی پوښتنې به واخلو او زموږ میلمنه به ورته ځواب ووایي. اوس به وګورو چې یو بل اورې دونکې دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو اورې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لرئ تاسو کولای شئ چې اوس خپل پوښتنه وکړئ.
نوم خو می احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې. یو سلام ملمنو ته، یو سلام د ازادي رادیو اورېدونکو ته. پوښتنه مې دا ده، اورجان اسه دغه کمی علاقه سی دی حکومت لساحی نا خوا دی، یعنی دولت دی وصلوال و مخالف و پلاس کی دی، آغل تا دی خود لپارا کم کارو نا کی گی، او که دی دا میلمانه سم معلومات لري کنا
ډیره مننه
دې څنګه چل دا غاپه
پښتنه مو واخسته نجيبه جانې د دوی پښتنه دغه د چې هغه سیمه چې د کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی آیا د کوچنی انجنونو د زده کړو په برخه کې تاسو کوم کارونه کوي؟ ډیره مننه لري ورڅخه.
هغه سیمه چې د مخالفینو په ول کې دی هر تاز موږ هڅه داده چې د خوانځیو ور ونه تروشي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص شي. په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متنفذینو له لارې، یا دا چې د ولایت ادارې له لارې په اړیکې کې سو. او تل مو هڅه داده چې هغه وړې نجونې چې سن سال نظر نه دا در حد رسیدلی چې باید زده کړو ته دوام ورکړي، د هغوی پر مخ د ښوونځي ور ونه تړل شي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي. او که چېرې مثلا په کومه سیمه کې خدای مکړه داسې پېښه کېږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونې ښوونځیو ته نه ځي، یا دا چې پابندي پرې لګول کېږي. په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو. یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هم ځانې کوو څو دغه ذهنیت ته تغییر ورکوو. د دې تر څنګ په هغو سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د نجونو د کم عمره نجونو د زده کړو په برخه کې څومره کولی شو اسانتیاوې رامنځته کړو، څومره کولی شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
مننه نجيبه جان. یو بل پښتنه زلرمه هغه دا چې د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو لپاره د کوچنیانو د ژغورنې ادارې ویل دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری نجونې دي هیڅ کله به بیرته ښوونځیو ته ستانه نسي. دغه ستونزه به په افغانستان کې هم وي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ستاسو کوم تدابیر نیولې د چنجونی باید بیرته بیا په ځانګړې توګه چنجونی بیرته شونځي تستنیسي؟
په دې برخه کې موږ له هغه نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغوی سره په ګډه کار کوو. او د عامې روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایرس اخته کېږي څه ډول کولی شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول، هغې د سبې په دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایرس اخته شوي یا بیرته روغ شوي تر دې دمه کومه مرسته موږ سره دي هغوی بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړی ده. په دې هغه ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی. خو که چېرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ ته دي او هغې نه وروسته نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړې برنامې ولرو. خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې داسې کوم ارقام په لاس کې نه شته چې ګواکې د دې وایرس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه راستانه شي.
نجيبه جانی په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز دي جنو ته زمينه برابر کړي چې شونځي تولاړي سي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي. پراتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بیلابیلې طرحې شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو پوهیږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونو ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د نجونو زده کړه د نجونو مکتب ته تګ یو ننګ بولي. په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا ترسره کړو. د ترمیز د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړي دي. او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو. او ځکه چې دا انساني نیرو ته اړتیا لري په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولی شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته اماده کړو. کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجيبه جانی اوس هم ورزو یو بل اوریدونکو اخلو چې د دوی پښتنه برا واخلو او بلې ازادي رادیو ده بلې مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبد الله ام لوخس د امریکا نه ولیدا خرجان مو سره دا یو پښتنه ده مې د اروپا امریکا دغه اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم کارانتین شي لګیږي نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه هم داسې د مکتبو برکی اوس هم د وزارت مطلب داسې معلومات نشته او ته چې دا رسخت په ولګي نه بولګي او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي نو دقیق معلومات نشته که دقیق معلومات راکړي نو ښه خبره وي.
مننه عبد الله صاحب تاسو پښتنه مو واخیستله. نجيبه جان تاسو د دوی پښتنه واوري د مهرباني وکي.
دقیقا
بلې دوی د خوست څخه تلیفون کړی و نو البته خوست هدف یې د خوست څخه و.
په خوست ولایت کې موږ هغه سیمې چې سړي دي سړې سیمې دي هلته موږ رخصتي خپلې سیمې دي او هغه سیمې چې ګرمسی دي هلته رخصتي نه شته چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکوي. خوست ولایت چې ده د هغه ولایتونو څخه دی چې ګرمسیره ولسوالۍ پکې ډېرې زیاتې دي نو هلته موږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو. دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده او ځکه چې که موږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چېرې د کرونا وایرس پېښې مخبل وړي دوی موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سنا او مشورې اخلو نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ وي.
نجيبه جاني ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي. اوریدونکو تاسو نجيبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغ شوې ده. مخکې په بانو تلویزیون ځان تلویزیون شیبه رادیو ملي رادیو کې د نطاق په توګه دنده تر سره کړې ده. نجيبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویان ده. له دې څخه مننه کوو او له تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه راوکړل او خپلې پوښتنې مو ورڅخه وکړي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بیرته شرا غلاس د مخکښ شدي پروګرام اوري د ازادي رادیو ده. اوس هم زموږ د خبرونې دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه شوې ده او په قضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جانې ازادي رادیو ته شرغ لاست.
سلامونه نیکی هیلی ملاله جان تاسو ته سلامونه تاسو ته رادیو او ویډیو کې تاسو د دې کې چې روغ جوړ شي چې به تاسو ته مل اکسپرینډ ته تاسو د نیګرات په هم ته د نیګرال ولایت د شپول مرکز د افسر د جندر یا د مفوز ذکر مسئله.
مننه شیبه جانی. شیبه جانی موږ غواړو چې لومړی ستاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوئ.
سلام ده. موږ د شپې موسسې چې په 2008 کې فعالیت شروع کړی دی تر دې چې موږ په استبدادي شوې ده نو زمونږ موسسه په مختلفو برخو کې البته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی همدارنګ د ښځو لپاره مختلفې حرفوي پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه څو غواړم تاسو ته په لنډو ټکو کې بیان کړم. لومړی موږ د 2018 څخه تر 2019 د جون نه تر اګست پورې یو د بیټي پروګرامونه یعنی د سرویس ذکر پروګرامونه مونږ د نیمراز ولای سندارنګ په څوکرو ته د دې د ولسوالۍ کې په کار کې ولې چې په دا کې برخه کې مونږ مختلف خپل سرویس ذکر لکه خیاطي فارمزي سندار او د پدې تاسو کې مونږ خلکو ته روزنه ورکوله چې د دې د پګریان کې مونږ دا خزینه او ته مثلا د موږ د دفتر لخوانه یا زموږ د ټیم لخوانه مختلف وخت په وخت به مواد وړل کېدل. دوی به د یو استاد تر رهبري لاندې به دوی درس زده کول چې دغه هغه کورنۍ و زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځایه شوې کورنۍ البته داخلي بې ځایه شوې کورنۍ څوم په داسره اتلسم نه تر نومه په څه وړ ډیر زیات داخلي جنګونه موږ درلودل چې زیاتره زموږه موږ وځو چې کډه وکړو. نو د دې په خاطر دغه پروژه کې موږ به دغه حق خلک چې موږ سره کار کول د سلويستو ایرو ماده چې څوم افغاني کېدل موږ د دې د ترانسپورت او همدارنګ د دې د هغه خوراکي مصارف له لپاره د ورکول میاشتومیاش هر میاشتې نه پاتې د سلويستو ایرو ماده چې څوم افغاني کېدل. دا د یو میاشتو پروګرام چې موږ سره تقریبا 250 خلینا په دې کې ترانس یا درس مو ته ورکړل چې اوس مخه لمدغه خه اندغه خلینا ژوندې مثالونه موږ هم لرو چې دوی چې دې په خپل هر برخه کې که خیاطي ده که مزدوري ده که سنگاتون کې ده دوی موږ فعال دي او همدارنګه کولای شي چې په دې برخه کې خپل کورنۍ او ته یو څه یعنی د عاید منبع جوړ کړی دی او زموږ په دغه پروژې څخه موږ یعنی ژوندي مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سنگاتون یې دوی خپل د ځان لپاره دوی بس کړی ده همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلف بازار ته ځي کې البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې څنګه موږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې موږ د دغه پروبل پروژې لرو په دغه کې هم موږ کولای شو چې یادونه وکړو چې د زیاته موږ او د جنډر په برخه کې موږ خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لپاره دی چې په دې کې موږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې موږ یو څلور شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو چې شپېته ښځینه دي او شپېته هم نارینه دي. ځکه په نورستان ولایت کې د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کې د خود باندې ډېر زیات شغه کارونه ترسره کېږي او جزوي حدت د هغه خپل حق او حقوق څخه تر اوسه پورې ناخبره دي. نو زموږ دغه پروګرامونه سره سره موږ چې په دغه جریان کې اوس همیشه دی دغه نورستان ولایت کې دوی مثلا زیاته زموږ دغه ټرینینګونو څخه دوی دومره خوشحاله دي چې د دوی غوښتنه هم زموږ څخه بیا ده چې داسې نور پروګرامونه هم دوی سره راواچوي او همدارنګه دوی باید مثلا زموږ لپاره که چېرته داسې کارونه وشي ورښځې کولی شي چې مثلا په خپلو وښپو ودرېږي او دوی هغه د خپل شته هم په حقوق چې کوم یو دي د هغې څخه برخمن شي یا هم خبره شي. د دې ترڅنګ زیاتره موږ فعالیتونه په کوټه کې نیولې ولسوالیو کې د جی ډی ډی البته یا د جنډر ډیس اند ډیولنس کې کوو چې په دې دغه کې هم موږ کولای شو موږ خلکو ته ټرینینګونه ورکړو او سره هایجین کیټونه ورکړو چې دوی کولای شي مثلا د دې څخه استفاده وکړي او کومه وکړي. بل څه موږ د هغه بیوز د کورنۍ سره د کورونا د لومړي څپې پر راتلو سره په افغانستان کې چې زموږ په هیوادوالو سره موږ یو پروژه درلودل چې 250 کورنۍ ته موږ البته د $100 په ماډل باندې چې څومره دا کېدلې موږ د 250 کورنۍ ته کومه کړل چې په دغه کې او دې کې هغه کورنۍ شامل وي یا د سرپرست کورنۍ نو یا به هم خپل سرپرست کورنۍ د دلا څور کړی وو او د سرپرست او تر دې پورې چې داسې کورنۍ موږ درلودلې چې هڅه جوړلګي او د دې دغه تر وځي خپل ماشومان خرڅول. موږ خپل لازمون چې موږ دغه د ټیم وګرځېدل او دوی سره مثلا به هغه خپل موږ سروې وکړله او دغه کسان موږ په ګوته کړل چې هغوی په واقعیت سره ان مې کورانه وی او دا چې د حکومتونو ته ضرورت درلوده چې دا زموږ شاهي د ننګرهار ولایت او د ننګرهار ولایت یو لسی نیالي د البته د غایجو هفته برخه همدارنګه کمپونو برخه او نارنج باغ برخه کې وته سو ولایتونه ځکه موږ دا سلیکشن چې موږ د ولایت کړو د دې په وجه چې دا خلک وکول شي چې دا د کیش مثلا ځکه کیش مثلا چې دی وکول شي بانک ته لاسرسي ولري. نو نو د بانک په لاسرسي له وجې نو ځکه موږ دغه ولایتونه انتخاب کړي وو چې په دې کې ډېرې داسې کورنۍ وي چې مثلا ما تاسو یادونه وکړله چې حتی تر دې پورې چې دولت یې له لاسه خپل ماشومان دې خرڅول او د کورنۍ سرپرست دی نه درلودو د کورنۍ سرپرست دی د لاسه ورکړي وو یا هم د کورنۍ سرپرست دی د معلولیت او مایوبیت له وجې نه دوی ته هېڅ هم نشو کولی همدارنګه د دوی ترڅنګ مونږ مثلا د پوټري پروژه درلودله په دغه جریان کې پوټري یعنې مونږ خلکو ته په دغه برخه کې 50 کورنیو ته مونږ د چرګانو د ورکړې پروسه په لاره اچولې وه چې په دغه 50 کورنیو کې مونږ په لومړي قدم کې مونږ دوی ته ټرینینګونه ورکول چې دغه ټرینینګونه به داسې وه چې دوی څنګه وشي کولی چې مونږ په آینده کې دوی ته هغه چرګان ورکوو چې دوی وشي کولی د دې د لارې د خپل کورنۍ عواید یو څه ناڅه یا دغه د دغې له لارې خپل د کورنۍ عواید پوره کړي چې په دغه برخه کې لومړی ټرینینګونه ورکړ شو د هغې په ترڅنګ مونږ هغه مالی مصارف د دغه چرګانو د هغه کورنۍ یا دغه د کور د جوړولو همدارنګه ډالۍ دروازه دغسې د چرګانو درې بوجې مونږ هغه اواز چې دغه چرګانو ته ورکول کېږي دا هم ورته ورکوو چې په دغه جریان کې دوی دوی چرګان ورکول چې په دغه کې 15 یعنې چرګو او نورو چې باقي مانده دغه وه چې د دې له لارې دوی کولی شي د خپل کورنۍ عاید برابر کړي چې دغه چرګان یعنې زموږ تاسو کورنۍ د هغه عوایدو څخه چې دوی کولی شي د دې له لارې خپل کورنۍ ته لوست برابر کړي نو دغه پروژې چې دوی زموږ اوس هم بعضې پروژې چې ما درته یې او د نورستان پروژې ده چې په لاره ده یو د خوږیاني او کوټ ولسوالیو کې د جی بی وی او هایجین ټرینینګونو په ترڅنګ چې دی دا زموږ روانې دي او دغه نورې پروژې چې دي زموږ تقریبا یعنې دوی خلاصې شوې دي د دې ترڅنګ موږ د جندر په برخه کې د جندر یا جنسیت په برخه کې موږ د ننګرهار ولایت کې هم موږ د ټیمونو د دایر کړي دي چې په دغه کې مشترک هم نارینه خدمتونه درلود او هم ښځینه ګډون درلود چې په دغه کې موږ شپږ سوه کسان البته د شپږ سوه کسانو ته ټریننګ ورکړل او د دې په جریان کې موږ زموږ د فعالیتونو څخه موږ د فیسبوک یا د سوشل میډیا له لارې موږ ګروپونه جوړ کړی وو چې زموږ سره هغه اشته میسج چې وي په دغه کې چې موږ څنګه کولای شو دغه میسج هر یو کور ته ورسوو یا هر یو کورنۍ ته موږ دغه میسجونه ورسوو نو په دغه برخه کې موږ مختلف ګروپونه یا له لارې مخې ته لاړلو همدارنګه موږ په دغه دغه کې د درې د کرکټ ټیمه درلودله چې د دغه د جنډر یا د جنسیت تر عنوان باندې موږ دغه د کرکټ ټیمونه په لار واچول تر څو شو کولی هغه موږ شته میسجونه چې کوم دي د خلکو ته ورسوو چې د دغه میسجونو څخه موږ کولای شو چې تاسو ته یو څه د مثال په ډول وړاندې کړو چې دغه زموږ میسجونه د دغه جنډر په برخه کې دا و چې نو میسجونه دا چې تاسو ته ریفال د انسان د جسم او روان ته زیان رسوي دې موږ ته بل وایي چې وای د خو شخصیت ته درناوی په خپل افغانیت او نادینتو باندې دیار دی همدارنګه خزه آسماني فرشته ده قدر وکړي د خوځو پرته ټولنه نیمګړې ده او پرمختګ نشي کولای بل څه موږ میسجونه دا چې دا هر یو کورنۍ ته موږ یعنې هغه کسان چې موږ سره دا موږ پرنټ کړي چاپ کړي شکل سره هر یو کور ته ورسوله تر څو دوی وشي کولای د دغه میسجونو په اورېدو سره دوی په دې کې هغه مثبت بدلون چې کوم یو دی او زموږ هدف چې کوم یو دی هغه ترلاسه کړو چې د دې ترڅنګ موږ به دغه سکتو کسانو کې دغه مثلا دغه ایسپټ کسان موږ ډېر سړی هغه په دې معنی چې هغوی د زموږ ټرینینګ یا زموږ د نفشري نه وه موږ سره دوی څه څه شوي یو ځای شوي وه دا د فیسبوک یا سوشل میډیا له لارې وه دا زموږ د هکرز میټینګونو له لارې چې هر یو کورنۍ به چې تله خپل کورونو کې به دا میسجونه رسول دا هغه کسان موږ سره راټول شوي وو او په دې برخه کې زموږ فعالیتونه لا هم دوام لري کولی شو تر خپل کار د پورې کوشش کوو
ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه شش فعالیتونه مو کړی دي او زموږ اوریدونکو به هم تاسو څخه یو څو پښتنې لري زبه اوس ورسم زموږ ډیر اوریدونکو پر لیکه دي چې دوی باید انتظار پات نه سي زبه د دوی څخه یو څو پښتنې واخلم بیا به تاسو ته بیرته راسم bale تاسو زموږ ازادي رادیو او مخکښ شې پروګرام دې زموږ میلمانه شیبا سعادت خبرې کوي لطفا تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکړي
مهرباني ستادر د ټو رحمت خوښ اسد الله
اسد الله صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري. وبخشی چې ستاسو ځخ سم ناراضي موږ به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو مهرباني وکړئ د مخکښ شدي پروګرام اوري.
السلام علیکم سلام سلام کاران ته ملالې بچو ساته زما د سره په سلام سال والی جوړ په خیر
مننه. تاسو خپل نوم وایست او کپشتنه لري هغه وکړئ.
زمانه موږ د سفر دی د مخکنی ملمن خدماته درغستانه ده چې په دغه یلمن په ولایت کې راکاریس کې د خوځو فونځي په لاسو دی او په کلاډیس کې چې وغټه ساحه ده په شاپ مربوطه شهرواري د امن علاقه ده د توجه دی په لاسو.
ش عبدالستار صاحب تاسو پښتنه مو واخیستل ډیره مننه. زموږ په خبرونو به بیلابیل موقع برابرېږي چې موږ بیا هم تاسو پښتنې د نجیبه آریان څخه مطرح کړو چې هغه د پوهنې وزارت ویانده وه. اوس مهال له موږ سره شیبا سعادت خبرې کوي. بل اورېدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ. بلې السلام علیکم.
وی بخیر
موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکي.
وی بخیر موږ تاسو ژغ اورو.
او وربا سوبل اوریدونکو ته د دوی متاسفانه از موږ ژغ نه اوریدي. مهرباني وکي د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی. فکر کوم چې زموږ ژغ بل اوریدونکو ته هم نه ورځي. زه به د شیباجانې څخه یو پوښتنه وکړم. شیباجانې تاسو به خبر سوي یاست چې نن د ملګرو ملتونو یو نوی راپور خپور سو چې وایي له افغان چارواکو څخه یې غوښتي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د ښځو او نجونو ته باید زمینه برابره سي. د دې راپور له مخې د افغانستان قضایي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع تاسو خپل نظر شریک کړئ چې آیا تاسو د خپل موسسه کې د داسې ځینو مواردو سره مخامخ سوي یاست چې ښځې د دغه بیرې څخه چې ښایي هغه تاوتریخوالي کوونکی مجازات نسي دوی شکایت نه کوي؟
مهرباني ورسه دا موږ چې د زمون ماده ته وي موږ د جی بی پی سره مختلف دغه ټریننګونه یا د جندر په برخه کې لرو. موږ چې کله دغه ټریننګونه لرو په خپل دفتر کې یو سیستم لرو. هغه سیستم په دې معنا چې مثلا د دغه ټریننګونو په جریان کې موږ د 10 کال به فالو اپ ټیم هم لرو چې دا چې موږ څه کوو چې دا فالو اپ کې څه څه مثلا اشته دي چې قضایا موږ ته ډېر داخلي دي. د دې څخه چې څنګه چې تاسو ته ویل هغه څه دي چې مثلا سړي باندې څو ټلیفون کې دي د اسمان زموږ د جمعیت لاندې څه دغه څه دغه څه دي چې د اسمان شکایت نکړي مربوطه مرضی ته د اسمان نه د څلونو موارد او کوملارې سره د اسمان معلومې نه دي. نو موږ دغه د فالو اپ یا د څلونو ټریننګونو په جریان کې چې دغه څه کوي څه خبرې وو البته په لومړي قدم کې چې موږ څه کوو موږ په دغه برخه کې د ماغه مربوطه نه سره ځان رسو چې تاسو هغه سره مرسته وکړو او د هغې عمدې ستونزې موږ واخلو. که چېرته په دې چې کورنۍ کوم تاوتریخوالی یا قومي تاوتریخوالی یا همدارنګه دښمني څه نه پیدا کېدله نو موږ دغه تاوتریخوالی د هڅو په شکل چې درلودله دا هم موږ ټول نوټ کړي دي. د راغلي وخت له مثلا موږ خپل دفتر کې یو ټیم لري چې زموږ دغه دفتر د نورو مربوطو قانونو سره دي په لنکې دي یا په ثبات کې دي موږ سره همکاري کوي. مثلا د ماشومانو پر وړاندې که چېرته زیاتر وخت د تاوتریخوالي کې راځي موږ چېر د چلډرن سره موږ یو ثباتات لرو چې په دې برخه کې کولی شو چې هغوی څخه هم معلومات واخلو. همدارنګه موږ په نورې برخې دي چې مثلا کولی شو دغه موارد موږ هغه سیسونه یا هغه قضایه موږ ځان سره ثبت کړي دي تصویر پکړي دي. په ساحه کې به د سرغړونو موږ خپل دفتر سره شریک کړی دا او دغه دفتر څخه موږ هغه مرګوته چې کوم مرګي لکه څنګه چې موږ زموږ دفتر سره لینک دی یا په جریان کې د نورو دفترونو سره دې سره موږ دغه شیر کړی دی او جته د څه قضایا موږ حل کړی دي چې عمده مثالونه هم موږ په خپل دفتر کې لرو چې دغه قضایا د څه په اړه موږ ټول هم د ول سره په نومري ځل کې موږ کوشش کوو چې دا د منځري ټول یو د داخله لارې حل شي. که چېرته دا نشي کېدل به کول چې مربوطه ارګانونو ته موږ دا وسپارو او په دې اړه چې موږ ځلې مثالونه هم لرو په خپل دفتر کې چې زموږ دا چې ډېر فضایي او هم رسیدي او موږ چې حل شي دی البته په دې برخه کې.
مننه شیباجانی ستاسو ته معلوماتو څخه. اوس هم یو اوریدونکی لرو، رحمت الله کوچی صاحب، زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. خور
وعلیکم السلام کوچی صاحب، تاسو کده شیبا سعادت څخه کوم پښتنه لری؟ مهرباني وکړئ خپل پښتنه مطرحکی.
زماله دا خور چې دا پښتنه د دې معنا د دې خدو حقوق دوی خو دا په حکومت یا د رسنیو سره خبرې کوي، په حکومت کې د معنا پاره وظیفه کې کوي. نو موږ د کوچیانو خو موږ خو نه درس وایو، کوچیانې ښځینه پوهنتون وایي، وخو هم نه وایي لر چې فارغ د معنا باید دا زده کړې نه ورته رسېږي. نو موږ په کوم کې اوساسې دوې میاشت کې کسه پېښه شوه، یو خورې و سپین ږیره سړی ته ور واده که معنا سینګیر سړی کوڼ ته بیا یې دا ور واده کړه. نو دا ډېر وخت ورسره ورسره یو بچی یې ځینې وسو، وروسته دا خلک سره تللي وو بالا چې دا ریجاج سوي وو، په دې پیدل خلکو ته زنګ ولې وټرو سره وسې بالا تللی وه. هلته د غزنی ولایت اندړو په ولسوالۍ کښې دلته د اردو یو قرارګاه د بالا په دا قرارګاه باندې نیوتې وه. هغه یې ټلیفون یې را وکړ، دا سړی ته یې ټلیفون را وکړ چې ته راشه دلته، که ته راځې راشه، که ته نه راځې بالا ما د تا تمامي عمر مانا سره مخخه ده. اوس هغه سړی مانا هلته نه شي ورتلی، سړی وایي که زه ورسم ما له بینه وړي. نو زه له دا خوند چې دا غوښتنه لرم چې دوی وایي دا طالبان که رالو یا دا خلکو ته ښځو ته حقوق نه ورکوي، نو دا خو چندان حقوق نه دي. ګوره طالبان، نو طالبان وایي وایي ښځې دې پر کور باندې مانا ناست دي، کوم چې خدای ورکړي دي پیغمبر علیه الصلات وسلام حقوق ورکړي دي، هغه ټول پر ځای کوو موږ، مانا هغه لارو سره وړو. نو دا خو په دې ښځې سره خو هېڅ ظلم نه وو سوی، وروره دا په حکومت باندې نه نیوته. نو دا خو چنده دا حقوق خو نه په اسلام کښې دي نه په دین کښې دي، دسته ورسه
تبصره مو واخیسته. کوچی صاحب ډېره مننه، تاسو په خپله وویل چې دغه ښځه په زوره باندې یو د غټ عمر سړي ته ور واده سوې وه. نو د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې دغه د یو انسان د حقونو څخه سرغړونه ده. دا زموږ خبریالان نه وایي، د بشري حقونو قانون وایي چې ټوله نړۍ ورته درناوی لري. په پارلمان کې ستاسو له استازو سره به کله ناکله هم موږ په خپلو پروګرامونو کې خبرې کوو. کوچی صاحب، تاسو کولای سئ چې له هغوی سره هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ او ستاسو ستونزې به د په پارلمان کې ستاسو استازو ته رسوو د خپلو پروګرامونو له لارې. شیبا سعادت اوس مهال د مخکښې ښځې پروګرام درېیمه میلمانه ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده. د دې د فعالیتونو په اړه موږ خبرې کوو چې د مرستو رسولو د بشري مرستو د مشترکې او منسجمې موسسې سره کار کوي او دا د حرفوي زده کړو په برخه کې مسؤوله ده. همداراز دې تاسو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وویل چې دوی څه ډول د ښځو او کوچنیانو د حقونو په برخه کې کار کوي او په د ننګرهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم د دوی فعالیتونه روان دي. د شیبا سعادت څخه ډېره مننه کوو چې له موږ سره یې په دې پروګرام کې ګډون وکړ او همداراز د خپلو اورېدونکو څخه مننه کوم چې زموږ له میلمنو نن شکریا جلالزی، نجیبه آرین او شیبا سعادت څخه یې خپلې پوښتنې مطرح کړې. بله اونۍ به بیا ستاسو سره حاضریږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
جواب.